اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې د ښځو د ورځې منځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلما ته په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونې ته. د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
په اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال مانځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځې لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. موږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستر جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترینه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انساني ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او بے تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنه حیثیت لري. بے تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخه ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه و تبر تلاستي ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړان دي، لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي غیر قانوني غیر انساني کلتورونه فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي که هغه زوړ وي که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشینۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی هغه عمل دی، عملات هم بیرون په ټولنه کې له خدوسره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتونکو کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیر لوی جفا ده، ډیر ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لوی ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. کچېری کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمن حق نه خبر نه وي، او یو مېرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې بیا ماشومان ستريږي، په دغه یو محیط کې بې شخصیت لويږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پر راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سره او د مسلې ته توجه کوي. نو دا د دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیم مېرمن، یو با تحصیل مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومان حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترنه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي، د دې ته دغه حق ورکي.
bale مونږ او تاسو د شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیر شوي، او لا مالې ګان شمیر نارینه ووژل سول، یا هم په خپل مرګ باندې مرسل پر حال د دوی په کور کې، د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور به سرپرست پاتې ده، او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. لبلې خو کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي نن ورځ هم هغه ورناخستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو، چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه ده چې کولی شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې نن سبا چې زمونږ لوست ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعاً چې عقدمندان پیدا کیږي، او دغه عقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا عقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدای شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نه ږدي چې عقدمندي پیدا شي، پرې نه ږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال او راز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته، نو زه پا دی فکر که پا دی کوشش که ما چی هر او راز می خپل دی میرمنی تا حقا قانونی او حقا شعی حقوق حقوقی چه واقعا حق ده، انسانی حق ده، شرعی حق ده، قانونی حق ده، آقا ورته زور کمن. زه په دې فکر کې ایم چې هر هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده په عقد د نکاح کې په عقد د زواج کې په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه کړې ده په عقد کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل مېرمنې ته خپل ځان سره خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې.
بله دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي دې کورنۍ مېرمنو ته ارزښت ورکوي خپل بیا څومره دې آرامۍ احساس سره کوي.
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د مېرمنې تک هر ډول حق ورته متوجي وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي. هر حق چې زه آزاد کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای یو زه د آزادۍ احساس کوم. زه د یو ښه فکر احساس کوم. زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل مېرمنې رضایت حاصل کړم.
خپل ژوند نمو د چې تاسو لپاره برخه کې مېرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي د خپل ژوند تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبیعت کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما مېرمن الحمدلله تحصیل لري تعلیم کړی او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم. زه په دې باندې ویاړم. زما مېرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډېر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی دی او با شخصیت ژوند کولو دی او آرام ژوند کولو او همدارنګه دی او صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې په یو آرام چاپیریال کې په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده مېرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستي.
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده اما فکر غواړم چې په خونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونه په خونځي کې وي شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي زه د دوی درد احساسوم ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګ نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې حقونه نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوق خبرونه لمک سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نموري ویل چې د خزو د ورځې منځل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربیه مو په لاس پاره پرځ کې چی است خوشاله او بریالي اوسئ.
خزه دی ټولنې مهم عنصر او برخه ده. خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصول په دننه کې به کار لري کار کولای شي.
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیولای مجاهد نومړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي. هغه په دې کانفرنس کې ویلی و چې د دوی نظام به د خزو ټولو حقونو ته متحد وي.
د خزو موضوع یو مهمه موضوع ده. اسلامي امارت متحد ده چې د خزو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی. زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړی دی او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی سي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو د موږ ټولنې اړتیا حس کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی.
خو د دې کانفرنس لیکټس زند وروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یوې ښځې په کې غړیتوب نه درلود او ټول 33 تنه سرپرست وزیران ملایان وو. طالبانو په کابل کې د ښځو چارو وزارت اسای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول ښځینه کارکونکي په کور کې نیولې. د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر ښځو اونچونو محدودیتونه زیات کړل. د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د ښځینه حمامونو دروازې د ښځو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د ښځو تګ منع کړ. د انجونو د زده کړې خوندیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلي طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 20مه د انجونو پر سنوي زده کړو سره پربندیز ماته کړي. د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د خوندیو د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پوښنې او ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د انجونو خوندي تړلې پاتې شي. زرګونه انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په نومړی ورځ خوندیو ته تللې وي ناهیلي کورونه تستنې شوې. ځینو یې د خوندیو د تړلو دروازو مخې ته وژړل. په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د خوندیو د نه پرانستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله. نرګس چدن هم ټولګي زده کوونکي دوای له هم هیله مند د چي ورځ به خوندي تسته نشي.
کله چې نوي حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده. په هنتونونو د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره د مال خاطر د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیات سخت وه. طلبه د خپل هغه نوي بکس ته زیره و ما لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یم چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي.
خو د انجونو پر مخ د خوندیو د دروازې تړل د ښځو انجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و. لدې سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړی، پر ښځو یې حجاب اجباري کړ، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته ښځې دې موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر ښځو دې سیم کارتونه نه پلوري. لدې ټول بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2020 میلادي کال د سپتمبر په 20مه د انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصله د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلي او ارمانونه ورته وژلې دي.
کوم شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه ټول هغه خوبونه چې مې د خپل لندن کې لپاره کتلې او خپل هیواد لپاره کتلې او خپل ټولنې لپاره کتلې وو چې زه غواړم باندې یو ځای ته ځان ورسوم، د هغه طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلی. هما په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د
دا طالبانو دا پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شو. د ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په بریتانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نور هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. ظریفه غفاری د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دې د نجونو او افغانو ښځو لاسنیوي وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغه قوانینو او اصولو باندې چې خزیته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړي از تضمین کوي په هغه باندې باور لري د خپل خويندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدي لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د دسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه خزینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوی قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د څرګندونو د محصلانو خبرګونو دراو پارول. حسینه چې د پانتون محصله دوايي
دا خبرې زنه منم ځکه لکه ورځ چې نظام تغیر وکړو پاغه ټولګیو کې چې الکان او نجونې سره یو ځای وي هغه سره بیل کړل او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم وو د دوی لپاره ترمنځ پرده وهل شو. زموږ چاپ منظم او خلدي سره زموږ په هنتون بند شو او زه له امارات واړم چې زموږ هیلي او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړی نشوه، بلکې د دسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکو لاندې مخه په کورونه کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندي سره تقریبا ټول افغان خزي په کورونه کړی. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته ویلي وو چې کارونو ته نه ورزي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو غوښتل شي وو چې پر خپل ځای دي د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چپاتیر نظام کې مدافع وکیل وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نه ولا.
مدا ورستی تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوی دي او حتی داسې هم پیښه شوی ده چې کوم وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنۍ کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چې په تیر کال کې د طالبانو د پرلپسې محدودیتونو لکبله ګړي استعفا وته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمی په نوم یو افغاني ژورنالیست آزاد رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر لپسې محدودیتونو غني خزینه ژورنالیستان اړګړې چل دندو استعفا وکړي.
زما پر سیر ډېرې خبريالانو خپل دند له لاس ورکړي د دې لپاره چې محدودیتونه ورستر بل ډېر شول. زما پر سیر ډېر هغه تحصیل کرده او زده کړو انجنونو چې خپل مسلکونو خپل دندو سره می درلوده د محدودیتونو په تړاو به دند شولې او پر کور کې نستلې. ل سیاسترانی ولی تر اداري دولتو پوری تر پوهنتونو پوری تر رسنیو پوری او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې فعالیتونه درلودل حقوق په لیدند له لاس ورکړي.
خدیجه امین په خوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان خوځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېخنې وړ دي.
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځکار کولای نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر خوځو باندې وضع کړی دي دا د موږ لپاره د اندېخنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د خزو ورزینی تاگ را تاگ و لکور و تلی هم محدود کلی. دوی بگن و خارونو که ده خزو ام هممون و ترل و پارکونو ده چه مخ که اونه که دو رزی خزو تا دور تاگ اجازه ور کرده و ده تیر نومبر پا میاش که پا بش پراتوگ ده خزو ور تاگ منع کرده.
ده آزادی ملمه
لا اوسی هم در سرا در زره لکومی لرم پاکا سپیچلی مینه در باران پتما ماتور ببری کرلی او پاس اسمان تا گورم تر چو چی زر راش نشی زد باران پتما بیا تور باروت وریگی هر شیبه را تا شیبه شیبه دی شیبه شیبو که زرب کرم ترین کلون جول شی انتظار دیر اگود شو ما اوس حساب زده کرده اوس که مکتب که وای زب کامیاب وما ما نمنگی چو ما چو مور می چه پیڑ را کرده زما زړګی چې ما چو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیست ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلما په نننې خبرونه کې له دې ځوان نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلی فضلی د مرکې په پیل کې په خپل ژبه ځان تاسو ته درپیژني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کال سبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وکمه فضلی ده او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په قندوز ولایت کې کړې دي د ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا لس کاله کار کړی دی
حکومت کومو رسنیو کې مو کومې دندې ترسره کړې دي
لس کلن سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغ شوم نو ما رسنۍ اورېدې زما ډېره علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړمه یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم همغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د همغه راډیو سره وم وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته څلور پنځه کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په حیث مې کار کول وروسته له هغې پنځه کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویب سایټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلی او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع کړ د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب ما خلاصو زما مور را باندې غوسه وه ځکه چې هغې مور دنو تشویشونه یې درلودل د کوره وتل د دوی لپاره کله چې لورې د کور نه وځي بېرته راځي تشویش زیاتې خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم زما ورونو یعنې زما ملاتړ وکړ یعنې ما توقع نه درلوده خو خوشحاله کړم. ځین مخالف وو لا هم دي، خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه.
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي. څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست اوسېږئ؟
خبرې به نه پیږم جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده، ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده. زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو، فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو. زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم، نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو له خپل پلار سره اورېده. نو ما هم زړه کې دغسې یو هیله وه. زه هغه وخت کې هېڅ مکتب ته نه تلم، بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې، یعنی زه ډېره وړه وم، ماشوم وم، شاید ډېر کسان دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته بیا به کار کوو. خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم. بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم، خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیست جوړوم. هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنی نه پوهېدم، خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول، خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي. نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماته پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې.
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو، له ادبیاتو، له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو، او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو.
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه، خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه. ما ځینې شعرونه ولیکل، هغه ډېرو افغان نجونو په څیر ما پټ پټ شعرونه ولیکل. خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه، بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم. ما هغه شعر ورته ولوسته، خو ومې نه ویل چې دا د چا دی. کله چې هغه واورېده ورته وم ویل دا به د چا یي، نو هغه ماته ویل دا به د رحمان بابا یي. ښه، نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسه فکر وکړم. نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه. کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم، هغه وخت افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو، هغې ته ما لار پیدا کړه. خپل همکارانو سره به هغې ته هره اونۍ تلو، او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو. نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم. خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول، او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې، بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم، لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول. تر اوسه پورې هماغسې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دي وروستیو کارونو کې، کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم.
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم، په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو؟ خبري برخو کې.
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړو، ما مختلفو برخو کې کار وکړ. زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو، ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و، موږ په ټولو برخو کې کار کولو. خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم، زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې، هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده، او بله سهارنۍ خپرونه وه. نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي. خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم، هلته مختلفې برخې وې، هم رسنیزې، هم د خبر برخه وه، هم ټولنیزې برخې. بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه، ټول کار زما د خبر سره و، یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده.
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تکل سي، ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، زما ما لومړی غزل مې لیکل، او وروسته مې شروع وکړه په لنډو کیسو باندې. لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، خو چاپ ته نه دي وتلې، او د ماشومان لپاره مې کیسې لیکلې. او وروسته له هغې ما په لنډې شعرونو لیکلو باندې پیل وکړ، ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول. داسې فکر مې وکړ چې لند شیرونه لوستل د نور لپاره هم آسان ده او په لند لند لغات کې لند جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راون غاړو نو د نور لپاره هم شاید لوستل یې خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړه. لند شیرونه همغه آزاد شیر چې ورته وایي لند شیرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لندو شیرونو په لیکل باندې پیل وکړ او سپین شیر مې پیل کړ نو غزل مې بیا ونه لیکل. او هم غزل ده
د شیرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شیرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونه کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ماراټول کړې او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو. هغه کیسه ما هم یو لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب ما باندې ما کار وکړ. هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه. هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یو داسې ټولنه وه چې واقعا د ډیرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل دوی ته. هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول. دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه. یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنا چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستان بهر لاړې. فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوې وې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده. دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره. نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ذکر صاحب زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري. په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعران دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم. خوښېږي مې. خو پروین ملال شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ؟
زمون په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرأت وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغزې یم. شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرأت سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کیږي. دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داسې ښکاري چې یو ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم، هغه خپله ښځینه احساس کولای شي چې بیان کړي او د دې جرات لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چا نه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم، زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم، او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي، او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه واخم. کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خپرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهلو چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې، او هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وې.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وړاندې جوړې زیاته مننه وګمې فضلي چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګې د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکي لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې په راتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم، او بل هوډ مې هم دغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه په افغانستان کې نه ده په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم، او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بیخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم، خو اوس زموږ د ټولو هیله هماغه ده، د ماشومتوب هیله، د کله چې لوی یاست ځوانان یو چې موږ وکولای شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولای شي زده کړې وکړي، او دوی خپل هیلو ته ورسېږي. هغه څوک چې ماشومې دي وکولای شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري، او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړي، په څه رقم یو چاپیریال کې رالو یا شوې او څه مو پستر ګولیدل؟
زه خوشبختانه د سیو کورونه کې لو شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زما په کور کې ټول باسواده دي او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یې خی و چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه.
عبدالحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوی؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زه په ډېره ماشومه مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي، زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر را په یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما، ما ته یې حساب رازده کړ اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس شته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګړلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: پښنه اسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، پښنه اسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپل خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکری راتاو کړم په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکری راتاو کړم په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیر زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. کمنګ باسواد مور ولرو هغه باسواد ماشومان وروزی باسواد ماشومان وروزی نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو، ځکه چې پرته له دې چې خزې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواد را لوی نه کړي نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نشي.
شاعر او لیکوال وږمی فضلی، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
وارا وارا شے زوان جلوان عمرن زور دیکھاما زوان جلوان عمرن زور دیکھاما جانان بدشم دتاس کو دهار مر جان بدشم دتاس کو دهار مر جان بدشم لسند پور ور گر گر دور ور لسند پور ور گر گر دور ور د جنو سر خل گئی کڑے تک دور د جنو سر خل گئی کڑے تک دور وته کې تورې 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 سنده پور ورې ګر ګر دور ورې لسنده پور ورې ګر ګر دور ورې د سیم پغاړه شپالا ولا خدایا سفایا
زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
مکڑا سے
ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر
پوهان